افغانستان کې د مفشین دوی بجه سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د تلې میزان 28 اکتوبر 19. دا خبرونه د ژوند رنگونو د پروګرام تکرار ته ځانګړې ده چې په خبرونو یې پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو ښار کې به له ځینو شکیلو اړخونو په ځانګړې توګه افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بنت په دې اړه پرون جمعنه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د کاناډا له حکومت سره به هم پر دې خبرې وکړي چې له کومو لارو کولی شي د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری په یو بیان کې ویلي و چې ښاغلی بنت به د رواني اکتوبر میاشتې له 6 تر 18 نیټې پورې کاناډا ته سفر وکړي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلی بنت پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بنت د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لوی مسئلې جوړوي. ښاغلی بنت ویلي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 د کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړي تر څو د کورنۍ بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د ټولو لپاره د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین وسي. د ادارې نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دغه ادارې تر دې مخکې پرون په یو بل بیان کې ویلي و چې له څه باندې 15,000 ښځو سره یې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي، د چرګو، د هغوی د خوراکي موادو، واکسین او د چرګانو د پالنې د روزنې په برخه کې مرستې کړې دي. د بېوزلۍ څو اړخیز نړیوال شاخص په یوه تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.8 میلیونه لویان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د جوزجان بلخ پر لویه لار په یو ټرافیکي پیښه کې د یو کس لمړینې او یو لس نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالساتر حلیمی کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وسو چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره وجنګید. د دې پوینه پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. د ټپیانو د وضعیت په باب څه نه دی ویلي سوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نری آیات او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځني ختیځ د کړکیچ او مهاجرت په اړه ورسره بحث وکړي. شولز په برلین کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن، د غرض د فرانسې او بریتانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې په شپه استنبول ته ورسید. د سوریې او افغانستان له کډوال وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو دریم لوی شمیر جوړوي. په عین حال کې لویدیځ هیله مند دی چې د اسرائیل لخوا د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سینور وژل کېدل به په غزه کې له یوه کل جګړې وروسته د اوربند لامل سي. په غزه تړنګ کې د اسرائیل د پوځي کمپاین سرسخت منتقد اردوغان په وار وار پر لویدیځو هیوادونو د اسرائیل د ملاتړ له کبله انتقاد کړی. هغه د اسرائیل دولت یو ترهګر دولت بللی دی. بل لوري ته برلین د اسرائیل قوي ملاتړی دی او د هغه له ځان څخه د دفاع د حق ملاتړ کړی دی. شولز د جمعې په ورځ ویل چې هیله مند دی د سینور وژل کېدل به د اوربند لپاره لار هواره کړي. سینور پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 8 د برید اصلي طرح ګڼل کېدی چې هغه حمله په غزه تړنګ کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پایل سبب سوه. سینور د 5 په ورځ په غزه کې ووژل سو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي شهر بیت لاهیا کې یو انجنیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړې دي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان ویلي د اسرائیل ټانکونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنا یې ورباندې بنده کړې او پر روغتون یې د توپونو ډزې کړې. د ده په وینا د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو ویشتل شوی دی. بلخوا د غزې روغتیا وزارت ویلي چې اسرائیل د روغتون پورتني پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د طبي کارکوونکو تر څنګ تر 40 ډېر ناروغان او ټپیان هم موجود وو. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړل. هغې ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړه مار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. دا سفر داسې مهال کیږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې حال کې کیف ته ورسید چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی و. دی به سبا هم په دغه ښار کې وي او له خپل اوکراینی سیال اندری سبها سره به هم وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دي چې فرانسه به له هیڅ بحران څخه شاته نیسي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژۍ په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا دی. جان نویل باروت مخکې ویلي و چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف سوي دي. او د شوزو ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه سبا د جنوبی افریقا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. پرون دویمه نیمه پایلوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ وسوه چې نیوزیلند د اتو منډو په توپیر وګټله. د روان شلو اوران نړیوال جام په لومړۍ نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا استرالیا ته ماتې ورکړې وه. د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د بڼوالۍ یا باغداري پر یوې موضوع خبرې کوو. هغه دا چې د ژمي په درشل کې باید بڼوال د خپلو ونو څارنه څنګه وکړي، هغه هم مخکې تر دې چې ونې د ژمي په خوب بده کیږي. د افغانستان په تودو سیمو کې د خزان یا منی په موسم کې د ونو او بڼونو لپاره یو ډول تدابیر سنجول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې بل ډول دا څرګند ده چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان کې هم د اقلیمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دي. ډېر څه بدل کړي یا هم اغیزمن کړي دي. د ورښتونو د موسم پر بدلون او باندې سربیره دغه هیواد د پرله پسې دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخامخ و چې له کبله یې په ځینو ولایتونو کې کرنیز محصولات اغیزمن سوي دي. خو د غوایي یا سور میاشتې له نیمایي د افغانستان تر نیمایي زیاتې برخې تر سختو اورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله اغیزمنې سوې چې بڼوال او د بڼوالۍ سیسټم یې هم اغیزمن کړی دی. ویلی سو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې بڼوالۍ په دودیزه بڼه پر مخ روانه ده. په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې ډېر څه بدل سوي نه دي. په تیر جمهوري نظام کې د کرنې په لس کلنه ستراتیژي کې د بڼوالۍ پر عصري او میکانیزه کولو سربیره د اوبو لګولو سیستم له دودیزې بڼې څخه د څاڅکو یا ډراپ سیستم ته پر اړول کېدو ټینګار سوی و. هغه څه چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوس هم بڼوال کاروي او یوه ګټوره تجربه یې ګڼي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې پر همدې خبره کوو چې د ژمي په درشل کې بڼوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې ونې او باغونه یې خوندي او د بل کال د حاصلاتو لپاره پوره چمتووالی ولري. په پروګرام کې له متخصصانو په دې اړه معلومات اورو. بیا هم سلامونه. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فاروق التحصیل انجینر محمد الله نوری چې شل کاله د کرنې په برخه کې دنده پر مخ بیولې ده. دغه راز انجینر محمود شاه احمدی چې د بڼوالۍ متخصص دی او د کرنې پوهنتون مخکنی افتخاري استاد دی. یو بڼوال محمد الله عمرخیل، دغه راز بل بڼوال زاهد افغان هم هڅه کوي چې په دې پروګرام کې میلمانه کړو. په پیل کې ښاغلی نوری، تاسو ته راځو، د ژمي تر راتګ مخکې بڼوال د خپلو ونو او نیالګیو د خوندیتوب لپاره کوم کارونه باید وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د منی په موسم کې خو یو یخ ولایتونه دي، یو ګرم ولایتونه دي. نو په ګرم ولایتو کې خو فعالیتونه ټول ترسره کیږي او په یخ ولایتو کې چې واوره ودیږي او ځمکه یخه کیږي، دوی باید د اکره په میاشت کې خپلې ځمکو باغونه واړوي. او دغه اوس چې دی مثلا په یخو منډیکو کې لکه کابل، پکتیا، غزنی، وردګ، لوګر د سیب حاصلات اخیستل شوي دي او د انګور حاصلات هم ختمي دي. هغه نورې مېوې چې دي لکه زردالو، شوتالو، آلو، هغه خو د اوړي په موسم کې حاصل ختمي دي. نو د دې لپاره چې اوس منی ارغلی دی او د منی موسم شروع دی او د میوو حاصلات ختم شوي دي، د دې لپاره چې په آینده کال کې ښه نتیجه ورکړه او ښه حاصل ورکړه، دوی باید مکه واړوي او حیواني انبار او تور کود او سره د سپین کو دا باید د په منی کې ورکا. یعنی د خپل د خستو ورسته مثلا نن یا خپل ختم شول د باغ، مثلا سیب یو وشته ول نن پنځه ورځې شوګره د ورسته باید باغ ټول واړوي او کود ورکا. کله چې کود ورکا غذایات چې دی کړی دی او د غذایی مواد چې په میوه کې خپل مصرف شوی دی، هغه غذایات د ګرکېدو لپاره دی باید مکه ته باغو ته کودونه ورکا. ترڅو هغه په آینده کې دوی ته تقویه شي. همدارنګه د باغو دپاره دوی باید ژمني تیل دي، د هغه ناروغۍ یا حشرات چې د اوړي په موسم کې موجود دي، او هغه بیا د ونو په تنو کې یا د ونو په شاخو کې هګۍ اچوي، هغه په راتلونکي کال کې په باغو باندې بیرته حمله کوي. کله د حرارت درجه ډېر سانتي ګرید ته ورسېږي، په پسرلي کې بیرته یرغل کوي. د دې لپاره چې حشراتو هغه هګۍ او هغه پنګیسي ناروغۍ چې دي، د هغو هغه تخمونه چې پاتې دي، د هغو د له منځه وړلو دپاره دوی باید لایم سلفر او ژمني تیل دا باید په ژمي کې کاکه هغه هم نه وي، نو دغه سپین امبار چې دی یو کیلو په 25 لیتره اوبو کې ګډېږي، په 40 لیتره اوبو کې ګډېږي، دغه به بیا په ونو باندې د واپس کېږي. په آینده کال کې بیا نو دغه ناروغۍ آفتونه او حشرات دا په ونو باندې نه رامنځته کېږي، هغه ټول خونڅه کېږي، د منځه ځي. نو بزګران باید کوشش وکړي چې دغه اوس مني په موسم کې که یخو مندي کو کې دغه په ګرمې مندي کو کې، نو دوی باید حاصل اخیستو وروسته ځمکو ته هم کود ورکړه، هم یې کولبه کړه، او هم دغه ژمني تیل او یا دغه نورې دواوې د مسلکي کسانو په مشوره باندې استعمال کړه، ترڅو په راتلونکي پسرلي کې دوی ته بیا په حاصلاتو کې مشکلات رامنځته نه شي. او که چیرې دوی بزګران دغه کود هم استعمال نه کړه او ځمکه هم وانړوي او دغه د ژمني تیلو او یا د مني د دواوو استعمال هم ونه کړه، نو په راتلونکي پسرلي کې د دوی په میوو کې هم خرابي راځي او په حاصلاتو کې هم خرابي راځي. علاوه د دې نه چې دغه دا مرحلې دي لکه باغونه باید شخبوري کړه، که چیرې شخبوري ونه کړه د میوو کیفیت هم خرابېږي، خوند هم خرابېږي او میوه هم خرابه راځي.
ډېره مننه انجینیر مسعود شاه احمدي د دغو ټکو تر څنګ چې ښاغلي نوري یې یادونه وکړه، ستاسو په نظر د مني یا خزان په موسم کې باغ لرونکي نور کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
دا هر څه د مخ کې خدای دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ بئ. نورې صاحب خبرې ما واورېدلې، ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. واقعا زیاتره بزګران داسې یو ستونزه لري چې کله د دې باغونه د ژمي د موسم څخه تیر شي، نو هغه وخت کودونه کاروي. هغه وخت دا وختونه داسې وي چې د پسرلي په شروع کې عموما دغه بوټي یا درختې چې دي هغه ګلان باسي، نو په دا وخت کې باید د دې مخکې د مخکې غذایی مواد جذب کړي وي، ځان لپاره آماده کړي، بیا وروسته هغه ګلان او بس یو میوه ونیسي. خو زموږ خلک بدبختي دا ده چې دوی یوازې د پسرلي په وخت کې کودونه کارولی سي، بل وخت یې نسي کارولی. په اصلا دغه موضوع چې نورې صاحب اشاره ورته وکړله چې د مني په موسم کې باید کودونه کار سي، غذایی مواد ورکول سي، دغه شپې چې کله میوه وش کول سي درختې وسا کېږي او دوی غذایی جذب ډېر اسانه کولی سي. کله چې دغه غذایی جذب وکړي د دې څو ګټې دي. یوه اساسي ګټه دا ده چې بوټي خپله د راتلونکي کال لپاره آمادګي نیسي، خپل تغذیه کوي، غذایی مواد اخلي. نو هغه اساسي کار یو د بوټي پر پلنواله یا غټواله باندې کیږي. بل دا بوټي مقاوم پاتېږي د ژمي په مقابل کې یا د سړې هوا په مقابل کې، دی ډېر مقاوم وي، نو د دغه شاخونه وچیږي هم نه او د یخ سره ښه مقابله کولی سي. تر څنګ یې د پسرلي په شروع کې چې کوم ګلان رامنځته کېږي یا ګلان تولیدوي، هغه ګل ډېر قوي ګل راځي. دغه د ګل زیاتره برخه بیا میوه داره کېږي. درختی خو مختلف ګلان کوي، ځینې درختی داسې دي چې تکمیل ګل کوي، ځینې نر ګل او ښځینه ګل جلای دي، ځینې دا بیا مکمل ګل یې. نو د انارو زیاتره وخت په دغه انارو کې دغه مشکلات د کندهار په اکثره ولسوالۍ کې پیښیږي چې خلک کوشش کوي پر دې موضوعاتو زیات بحث وکړي چې دی وایي زموږ باغونه سږ کال ګل نیولی دی، تیر کال یې نه و نیولی، یا تیر کال یې نیولی او سږ کال یې نه دی نیولی. هغه زیاتره وخت د غذایي ستونزې کله چې په یو کال کې زیات ګل ونیسي، بیا د بل کال لپاره دی باید ښه تغذیه سي. که تغذیه سوی نه وي، نو راتلونکي کال بیا د ګل کمزوري او هغه ګل نر ګل یې. د نر ګل او د ښځینه ګل ډېر فرق دی، ځکه هغه نر ګل چې دی هغه ګویا ډولی او ښځینه ګل چې دی هغه کپسول ډولی یې. دغه مشکلات بیا زیاتره وخت د ارغسان په ولسوالۍ کې هم پیښیږي چې د ارغسان خلک زیاتره وخت شکایت کوي چې زموږ د انار میوه ډېره کمزوري، میوه کمی یا دوه مو درېم ګل یا اول ګل نه نیسي. زه هغه ولسوالۍ ته ولاړلم. په هغه ولسوالۍ کې یوازینی غټ مشکل دا و چې د دې د پسرلي په موسم کې د ګل د زیاتوالي دپاره سپین کودونه یا سپینه سره کاروله چې یوریا موږ ورته وایو، هغه سره چې کله دی کار کې نو هلته د سپین ګل زیاتوالی راځي، ولې میوهدار ګل نه کوي. د دې تر څنګ ژمني تیل، نوري صاحب یاد کړل، ژمني تیل دونه مهم دي. دغه د ژمي په موسم کې چې کله بوټي بدیږي، په دا وخت کې حشرات عموما د ځان دپاره هګۍ اچوي په دغه درختو کې، ځکه د دې ژوند نور ختمیږي یا دی کوچ کوي، انتقالیږي نورو ساحو ته. په دغه وختونو کې دی هګۍ اچوي، دغه هګۍ بیا د راتلونکي پسرلي یا راتلونکي موسم دپاره نوي بچان زیږوي او د هغه څخه دغه آفتونه یا حشرات زیاتیږي چې بیا د دې پر درختو حمله کوي، میوجات زخمي کوي، بوټي زخمي کوي، غوته زیات تاوان رسوي. نو کوشش باید وسي چې په ژمي کې دغه ژمني تیل کار سي او دغه تر څنګ بیا د پسرلي په شروع کې تر څلی پورې بیا مختلفې دوا پاشي ورته وسي. په پسرلي کې خپله د شفته یا نورو حشرات لپاره دوا پاشي کېږي. بیا څه ګرمې څلې ته نږدې په دغسې وختونو کې بیا د مچ او د چینجي دوا پاشي کېږي، چې دا زیاتره وخت زموږ بزګران دغه یوه غلطي کوي چې دوی دغه د مچ او د چینجي دوا هغه وخت استفاده کوي چې کله د دې میوې زخم ښکاره کې، هغه سره ټپونه ښکاره کې یا زخم ښکاره کې یا خراب شوي، نو په هغه وخت کې دوی بیا دکاندارانو ته راځي او غو ته وایي یا مسلکیانو ته وایي چې موږ ته اوس دوا راوښوئ، دغه دوا موږ کار کړو تر څو د چینجي مشکل حل شي. هغه وخت هېڅ دفه نه کېږي. د دې ده روشه خبره دا ده چې د دوبي د څلې څخه تر مخه دی دوا پاشي وکړي، د دوبي په څله کې هغه بیا حمله نسی کولی، وده نسی کولی. او بل د مځکې کلبه وه چې نورې صاحب اشاره ورته وکړله، په ژمي کې کلبه باید ډېره ژوره ونه سي د باغونو ده. یوازینی غټ مشکل چې په باغونو کې پیښ دی، زه اکثریت وخت ورسره مخ کېږم، د دې بوټي ژړي یا کمزوري یا میوه نه نیسي یا ګل نه نیسي، هغه یو علت یې دا یې چې د دې د درختې ریښې زخمي سوي دي، ډېره ژوره کلبه کړې یا پایبیل چې ورته وایي دی پایبیل کوي، هغه ډېر ژور ځي. دا باید سطحي ولاړ سي تر لس پنځلس سانتي پورې، دوی باید د مځکې مخ مازی ورواړي تر څو هغه د اوبو جذب وکړي، نور ژور باید ولاړ نه سي. که دوی ژور ولاړ سي هغه غذایي ریښې کاټیږي، کله چې غذایي ریښې کاټ سولې بیا بوټي وده نسي کولی او ښه میوه نسي تولیدولی، ځکه دوی د راتلونکي کال لپاره بیا ډېر کمزوري پاتېږي. هغه خپل د میوې غذایي مواد چې دي هغه پر خپله تنه، پر خپله شاخونو او پر خپله ودیزه برخه باندې مصرفوي تر څو دوی تقویه سي، ځکه هلته ریښې کاټ سوي دي. د هغه تر څنګ شاخبري ده، شاخبري دونه مهمه ده، یعنی که څوک واړي چې ښه میوه په راتلونکي کال کې ولري، تر هر څه در مخه باید دی د مني د موسم په شروع کې چې کله میوه د درختو څخه وشکول سي، په دغه موسم کې باید دی شاخبري ډېر ژر وکړي. په دوه هدفه باید شاخبري وسي او ونه سي. یو، که چیرې دی کلمه غواړي په راتلونکي کال کې دغه بوټ څخه کلمه واخلي، دی به سپکه شاخبري کوي، یوازې به مات خراب شاخ، مریضي شاخ، کمزوري شاخ، کج شاخ دا به ځینې کاټوي، او هغه بچکان چې د لاندې څخه راپورته سوي ډېر کمزوري هغه به کاټوي، او هغه شاخونه یا لښتې چې هغه بیا دی کولی سي د هغه څخه قلم واخلي، هغه به پکښې پرېږدي، په پسرلي کې به د هغه څخه قلم اخلي، نوي نالان به تولیدوي. او که چیرې هغه هدف نه لري، نو بیا به دوی کوشش کوي چې مکمله شاخبري به کوي تر څو د درختې څخه د غذایي موادو د اضافي مصرف یا دغه تفیلي شاخونه چې پر دوی راپورته سوي د دې غذا ډېره مصرفوي او ژره مصرفوي، دا باید لیرې سي تر څو راتلونکي پسرلي ته بوټي ښه آمادګي ولري، ښه قوي پاتې سي او غذا یې هم پوره وي او ښه میوه ورته ورکړي. نو دغه شان ته باید توجه وسي، او تر څنګ یې د پسرلي د بوټي شنه کېدو تر مخه په دغسې وختونو کې کچیر دی.
السلام علیکم.
کچیر دی؟
بله بله. په
کچیر دی د پسرلي په شروع کې کار کې، نو په دغسې وختو کې بیا د دې پر ګلم ډېر تاثیر کوي. د مثلا د هود په میاشت کې، د هود د میاشت په شروع کې که دوی کودونه کار کوي، ځکه دغه ان پی کا یا ډی پی یا سپینه سره، سپینه سره خو باید مطلق په باغونو کې کار نسی په لومړي سر کې، په دې خاطر سره چې سپینه سره چې ده هغه ډېر بې نظمي هم رامنځته کوي، او بوټي جګوي او کلمړي سر کې د ګل تولید زیاتې ولي میوه نه زیاتې نو د دې لپاره باید مناسبه ان پی کا او لښته تور سره کار کې کچیر تور سره کارول ان پی کا بنه کاری کې ان پی کا کول تور سره بنه کاری یو شی به په دوه کې کاروي بیا به نو بوټي جته بوټي ته به منظم او به مور کې زموږ بسګران یا باغداران یو غټه سنځ چې لري چې هغه دی د عادت په توګه نیولې ده په خو وختونه چې زبر دغه دی تور په یاد کمه چې تقریبا 60 کال برمخه په کندهار او ځینې نور ولایتو کې به ژمنی بارانونه مسلسل و چې حتی د پسرلي موسم هم یو میاشت چې نیوي ولې اوس هغه رقم بارانونه نشته نه د پخوا په رقم موسمونه دي نو دې دغه عادت نیولې دی چې دې کله په پسرلي کې درخته ګل ونیسي یا د بوټي ګل ونیسي دې یو میاشت دوه میاشتې حتی ځینې کسان مې لیدلې دي چې دوه نیمې میاشتې دغه باغ وچ ساتي و دا په دې خاطر وچ ساتو چې ګل ونیسي لیکن هغه دې ډېره غټه غلطي کوي په دې خاطر سره چې کله دې دا باغ وچ ساتي دغه ګل دغه ساکه چې دا وچیږي کله چې اوبه ورې لکې هغه بیا د اوبو د جذب گنجایش نه لري دا ګل ټوله رژیږي نو زه دې ته یو کوم په مسلکي توګه چې تاسو اوبه بوټ ته منظم ورکوي د ګل رژیدنه په اوبو پورې اړه نه لري هغه په غذایي موادو پورې اړه لري
ډېر مننه جالب ټکی تاسو رواخیستل یو بڼوال محمد انیف عمرخیل را سره دی عمرخیل صاحب تاسو هم د ژوند رنگونو پروګرام ته شرغلس لتاسو به وورو چې د ژمی تراتک مخ کې په منی کې تاسو د خپل باغونو د پاره څه کارونه کوي چې بیا بل کال ښه حاصلات راټول کړي
د ښه د رفه د حاصل د باغو وشي بعد منګه ال حیوان نشته نه ډیر کار واخلو چې هغه ټول انصوري پوره دي دغه کیمیاوي شیانو باندې دغه د منګه زمکه او د منګه باغونه ان ښه وده نشي کولای هغه کوم شي چې پایوانی سره کې دي او هغه اوس په دې زبي په موسم کې کومنګ ورکو ان دې یخ مقاومت هم لري نام هم خساتي او بو تم ډیر زور ضرورت نه پیدا کوي او بیا دا تور سره هم په دې زمي کې چې لګ لګ لدې تور لدې ایواني سره سره ورکو هغه دا باغونه خپل یو دفاعي سیستم دا ونه ته ډیر پیدا کیږي چې بازي منطقي دي منګه یخي دي لکه انګور چې د کندوز او بازي ولایتو کې هغه کالي یو ناپای یو ناګومانه یخ راغی چې دا ټول انګور او انار لمنځه ویوړ که خلکو دغه سی یو برنامه غوړه کړې وای نو هغه به نجات پیدا کړی او بازي خلکو چې دغه سی سیستم کړی و دی هغه نیالګي یخ نه وهلی او هغه چا چې دا کار نه وکړي دی هغه نیالګي بیا یخ وهل نو دغه اصلات ټول په یو پهونه کې چې هغه انصور دی ونی پوره یا هغه خپل پوره اصل کوي عامه دانه خراجي عامه اصل خراجي عام ونه طاقت وري چې هغه ګلم نه ضایع کوي دا ټول سیستم په دې زمي کې دا ونه ځان ته پیدا کی او بیا په سرلۍ دی میوه په وخت کې هغه ونه ډیره ښه هغه میوه په خپل مراد او په خپل هغه باندې رسوي
ډیر مننه انجنیر محمد الله نوری د حیواني سره یادونه وسوله کوم ډول حیواني سره انبار یا کود تاسو په نظر شدی چې د باغلرون کې وکاروي
د باغو د لپاره تلور مرحله ډیره مهمه دي د نومي وو د لپاره لکاول او یاری ده او کود ده د وپاشي د شخبوري دغه شیان تلور چې وکي یا هیڅ مشکل نشته نو تاسو د کود یادونه وکړه یو سپین کود یو تور کود یو افغانستان ته د ان پی کی کود ان پی کی یعنی د معنا نایتروجن فاسفورس پوتاشیم هم دغه سپین کود تور کود یو برخه پوتاشیم ده پوتاشیم چې د میوو په کیفیت باندې ښه تاثیر کوي نو یو دا کیمیاوي کودونه شول دویم نباتي کودونه دي دریم حیواني کودونه دي اوس راځو دې ته چې هر یو په خپل وخت باندې استعمالېږي او په خپل وخت استعمال نشي او په خپل طریقه کې استعمال نشي د ګټې نه توان دی د دې بل دی په دغه اوس مو کیمیاوي کود نه اول ذکر کوم تور کو چې دی د اصل د ژمي کود ویل کېږي دا باید په ژمي کې استعمال شي سپین کود چې دی دا دا بم د پسرلی د ګل یا د میوه په وخت کې مثلا زردالو کوو یا انار کوو یا انګور کوو یا سیب یا نمانه کوو. هغه وخت کې کله سیب د جاوز یا د چارمغز په اندازه غټه شوه په دغه وخت باندې به دوه دنه سپین کود ورکوي. کله دې چې دغه وخت کود ورکړه دغه وخت دغه میوه د ډیر غټوالي یعنی دې د سیراب په حالت کې لکه ماشوم چې تاتلس کلنۍ پورې غټېږي تاتلس کلنۍ پورې دی ډیر غټېږي. د اتلس کلنۍ وروسته دی بیا نوره نمو یا د شل دوه ویشت کال وروسته دی نور نه غټېږي کا دې په هماغه اندازه پاتې کېږي. نو که ماشوم ته په ماشومتوب کې ښه غذا ورکړي د ده کد غټېږي سمې ونه ساتي څو د غذي راځي د ده کد وجود کمزوری راځي. نو دلته مېوې دي مثلا سپین کود ورکوونکو په پسرلي کې کله چې میوه د ګل ووته یو څغوره حالت ته او د غټ یعنی د ښه غټوالي حالت ته چې یعنې دی غټېږي په دغه وخت کې به کود ورکوي. د دې وروسته مثلا په یخو مندیکو کې به د جوزا وروسته بیخي کود نه ورکوو مېوې ته. خو که چېرې میوه پخوالي ته نږدې وه یا د پخوالي حالت ته رسېدلې وه که دغه وخت موږ سپین کود ورکړه باغو ته یو د سیبو دپاره د میوې د تویدو سبب کېږي. همدارنګه د میوې د کیفیت د خوند خرابېدو لامل ګرځي. مثلا میوې ته مو د پخوالي په حالت کې کود ورکړه دغه وخت میوه نوره نه غټېږي. میوه چې نه غټېږي نو دلته دغه کود غذایي مواد په شاخو باندې تاثیر کوي. دلته چې کله شاخونه غټوالی وکړه د میوې غذایي مواد هم راکش کوي. نو هغلته د میوې غذایي مواد کمېږي میوې خوند خرابېږي میوه بې کیفیته کېږي. نو دغه کودونه چې دي دا باید په ټاکلي وخت ورکړي شي کیمیاوي کودونه. دویم حیواني انبار شو له حیواني انبار څه دی دا موږ چې اوس استعمالوو دا غلط دی. مثلا یو څوک د حیواني انبار وي د غواو یا د بزو یا د میږو دا دوی تازه ورکړه یا یوه میاشته تللي وي یا دوې میاشتې وتلي وي یا کمپوست کړی نه وي. کله چې ځمکې ته ورکړي هغه په ځمکه کې خپله بېرته تجزیه کېږي. کله چې تجزیه شوله د تجزیې دپاره بېرته د ځمکې غذایي مواد هلته بېرته مصرفوي. نو د ونو رنګ زیړېږي پاڼې زیړېږي او دلته بېرته تاوان کوي. نو د دې دپاره چې حیواني کود په ټاکلي په خپل وخت باندې په ټاکلي اندازه باندې په قانوني لاره باندې ورکړو حیواني کود باید موږ په ځمکه کې دا ځمکه ژوره کړو په هغو کې حیواني کود ور واچوو یا په هغو باندې سپین انبار وپاشو یا یوریا وروسته یې سر ور باندې پټ کړو خاورې ور باندې واړوو. دا پخوا مرحله ده وه چې شپږ میاشتې باید په دغه کنده کې پروت وي تر څو دی هغلته هغه ارزاګه یا تخمونه هم پکې لاړ شي هغه ګازونه چې پکې دغه هم نه شي هغه ټول تجزیه شي تجزیه وروسته بیا راباسه بیا به ځمکې ته ورکوي. اما په اوس وخت کې ارغنداب کې یو بزګر وایي ما زخته ډېر انبار ورکړه انارو ته خو تاوان یې کړی نورې هم پاڼې زیړې شوي دي. نو ځکه ده تازه انبار ورکړی وه نو انبار به تجزیه کوي کمپوست کوي به یې وروسته به ځمکو ته ورکوي. او بل چې دی هغه باید په پسرلي کې یا په مني کې کله چې د استراحت مرحلې ته ولاړه باید ورکړه په پسرلي کې که موقع نه وه ورکولی د ګل نه مخکې به د حیواني انبار ورکوي. او دغه حیواني انبار چې ورکوي باید هغې مخکې شخبوري وکړه باید د انبار ورکړه. دریم چې دی نباتي انبار دی نباتي انبار داسې دی چې په ځمکه کې موږ هرزګه یاوي دي شپشتې ده رشکه ده شوتله ده دغه مو کرلي دغه نباتات ټول راوړو. کله مو چې راوړه دی غونډوو په یوه کنده کې اچوو په دې باندې اوبه پاشوو یا یې پټوو طبقه طبقه یې اچوو. یا داسې کوو چې نباتات او حیواني انبار مثلا دیر سنتی د غواو انبار اچوو دیر سنتی مثال غیاوی اچوو دا داسې طبقه طبقه یو متر تر دوه متره پورې اچوو بیا یې پټوو بیا دا کمپوست کوو تجزیه کوو یې تجزیه وروسته به بیا ځمکې ته ورکوي. نو که چېرې زموږ بزګران کوشش وکړه دوی باید حیواني انبار هم قیمته دي کیمیاوي کودونه هم قیمته دي. دغه په خپله ځمکه کې د ونو پاڼې یا یوه ځمکه کې په یوه اندازه باندې شوتله وکړي دا بېرته راوس کړي د کمپوست کا د کمپوست پیسې باید ځمکو ته ورکړه. دا دوی ته ارزان هم تمامېږي او د دې کیفیت هم ښه دی. علت یې دا دی چې حیواني انبار او نباتي انبار ځمکو ته ورنکړه د ځمکه ډېره کلکېږي. کله چې ځمکه ډېره کلکه شوه اوبه یې کې نو د ځمکو ریښو ته هغه سوري موجود نه دي هغه ته تنفس نه ودي. کله چې ریښو ته تنفس ور نغلله نو د ونې ټولې کمزورې کېږي میوه یې هم وړه راځي او پاڼې یې هم کوچنۍ راځي د ریښو کیفیت هم خرابېږي. نو د دې دپاره چې دوی دغه کودونه سپین او تور ورکوي حتما باید هر کال دوه متریک دنه یعنی دوه زره کیلوګرامه باید یو جیره باغ ته دوی ورکړه. دی په وزن باندې نشي سبولای نو د پکورو کې لاسي گاډي چې دی یعنی یو نیم سل لاسي گاډي د سل نه دی یو نیم سل لاسي گاډي حیواني انبار یا نباتي انبار چې هغه ته زیه شوی وي هغه د کمپوست کړی وي هغه به د ځمکو ته ورکوي دا چې کله به بیا یې ورکړه بیا به د ځمکې څخه کلبه کوي اړوي بیا دومره موضوع دا ده دغه شیان خو به ورکړل کود د درې دوله دې لپاره چې دغه کودونه ورکړه ډیر بزګران داسې غلي دي تقریبا لزره نیاله باغ جوړ کړی دی تازه دی دوه درې کالو دی دی کوشش کړی چې دغه کود ونې ته ښه پایده وکړه دی ونې په دستانه باندې سری خور اچولی په دې کې داسې شوي دي چې تقریبا 50% د باغونه د کود انبار سوځولي دي حیواني یا نباتي انبار سوځولي دي ځکه هغه ته ریښې دي بېخه نرم کړی په ور اچولی نو دې دپاره چې دوی کود په مناسبه طریقه استعمال کړم دغه ونه چې ده په دې باید یوه پوله راتاو که د نیم متر په اندازه باندې شاوخوا په د تانه باید اوبه ونه لګېږي او که دغه پولې د ونې تنې ته باید انبار نږدې هم ور نه کړی شي یعنې په نیم متر نږدې باید ونې تنې ته دغه انبار ور نه کړم نو دلته موږ ډېر لیدلي د خلکو باغونه همدې کودوس وځولي دي په هغوی په لکاو روپۍ مصارفات کړي وروسته یې په خپل سر دې دپاره چې مسلکي کس ته یې مشوره نه ده اخیستې د ونې په تنې د کود ور اچولی دی د انبار ور اچولی تر څو ونه استفاده ته وکړه هغه یې د ژمی چې شوی په سرلي ته ونې هېڅ پاڼې نه دي کړي همدغه کود ټول سوځولی دي او نو دغه درې ډوله کودونه په ټاکلي وخت باندې په ټاکلي فاصله باندې باید باغو ته ورکړه چې په ټاکلي وخت باندې ور نه کوم فایده نه کوي لکه مثال سپین انبار مې چې درسره چې د میوې د پخوالي په وخت کې ورکړي نو د میوې کیفیت هم خرابوي او مثلا په سیبو کې میوه هم ژوي تویوي
انجینر مسعود شاه احمدی د وروستیو پرمختګونو پرانا کې د بڼوالۍ په بڼه کې څه بدلون راغلی دی مخکې شغلی نوري د سرې د جوړولو ځینو مرحلو ته اشاره وکړه مثلا کومې داسې تجربې دي چې پخوا ګټورې نه ګڼل کېدلې خو اوس د وروستیو پرمختګونو هغه ګټورې ګڼلې دي
زه به یو څه رڼا د نوري صاحب پر خبرو واچوم ځینې باریکۍ ذکر کوم چې هغه بزګران سره ستونزو کې دي او دوی زیاتره وخت مشکل خپله پیښوي بیا داسې فکر کوي چې دا د بلې خوا دا مشکل راغلی دی یوه اساسي ستونزه د ډیریو په انبارونو کې یا کودونو کې چې دغه د غواو سر ورته وایي هغه دا دی چې په ډیریو کې غواو ته مالګې ایښول کېږي یعنی د مالګو ډبرې ورته ایښول کېږي هغه دی څټي بیا د دوی په معده کې هغه دغه فاضله مواد سره حلیږي وروسته چې کله د دې پزله مواد راووزي دا بیا هلته د دوې میاشت لپاره درې میاشت لپاره چې دا پراته یې نو هغه ژوندي ورسره پاتې یې یعنی دغه پزله مواد یا دغه انبار چې دی دا مالګین یې مالګین خاصیت لري او عموما په مالګین حالت کې غذایی مواد مطلق سوځي چې هغه مصرف لري لکه نورې صاحب چې اشاره ورته وکړل چې دی کله د انبار مځکې ته ورکړي نو هغه لا د مځکې غذایی مواد ور مصرفوي نو هغه ته د میخانیکي چې دی په دغه ځای کې دی چې دغه تریو دی یا ملګین خاصیت لري نو هغه عموما غذایی مواد سوځي دوهم دغه حیواني انبارونه چې زموږ کروندګر کاروي زیاتره وخت غټ مشکل دا دی چې دی لکه نورې صاحب چې ویل یوه میاشت دوه میاشت تر درې میاشت پرې شي دی تازه شکل سره کار کوي چې هغه بیا د درخت غذایي مواد هم ضایع کوي د هغه تر څنګ ځکه هم خرابوي او بوټي جوړوي نو زه کروندګر یا بزګران ته دا وایم چې تاسو کوشش وکړئ د شپږ میاشت کم انبار مه کاروئ یعنی شپږ میاشت باید پر تیر سوي حتی تر یوه کاله پورې بیا تر یوه کال که بیا زیات وخت پر تیر سي هغه بیا د دې غذایي ارزښت کمیږي عمرخیل صاحب چې وویل چې ول دغه حیواني انبارونه تکمیل غذایي مواد لري دا خبره بالکل د تایید وړ ده ولې یو غټ مشکل دا دی چې په خوا به باغونو ته د حیواني انبار ورکول کېدی حاصلات د کورنۍ پر برابر و یعنی یوازې به کورنۍ او کلي ته حاصلات ورکول ولې اوس چې کم باغونه دي دا ټوله تجارتي دي نو د هر باغوان یا د هر باغدار دا خواهش دی چې د میوه خارج ته ولاړ سي د افغانستان ووزي یا ښه مارکیټ ولري څه پیسې لاسته راوړي نو یوازې د هغه دپاره د حیواني سرې یا عضوي سرې کفایت نه کوي ځکه د هغه فیصدي د غذایي موادو د انفیکاته د 0.6 څخه تر یوه فیصده پورې د دغه عضوي موادو د چې دغه حیواني انبار دی او پاتې سو مایکروبیکشنز چې په دې کې موجود دي هغه بیخي د 0.5% څخه لا ډېر کم دي نو هغه بیا د دې ضرورتونه نه سره پوره کولی په هغه برخه کې بیا باید د مسلکي کسانو سره مشوره وسي د مځکې ټیسټونه وسي د درختو څخه لیدنه وسي د دې تاریخچه وکتل سي چې دغه درختو په درې څلور مخکنی کلونو کې څنګه حاصلات کړي دي، داغه مطابق بیا د عمر د درخت د حجم اندازې او د دې د مخکنی میوې په شکل سره او د آینده پلان پر اساس باندې چې دوی څونه میوه د هغه څخه غواړي هغه ته حساب کیږي، بیا غذایي مواد ورکول کیږي، هغه هم په تدریجي ډول پر یوه ځای نور کول کیږي، نو بیا دوی کولی شي ښه حاصلات ولري. او د دې تر څنګ یو شی ته به دغه د دې توجه راواړوم چې په خارجي هیوادونو کې عموما خاورې تورې یي. ما ته زیاتره بزګران وایي دا د خارجیانو د باغونو خاورې ولې تورې یي، د هغو یو اساسي کار دا دی چې هغه کمپوسټ کاري. کمپوسټ چې دی هغه د حیواني او نباتي پاتشنې څخه مکس یو داسې انبار جوړیږي چې هغه کمپوسټ دی. کله کله یوازې د نباتي پاتشنو څخه جوړیږي، لکه نوري صاحب چې ویلی چې شفتل، شپیش او هرزګ یا دغه نرم واښه دا مثلا یا پاڼې دا راټولوو په یو کنده کې اچوو، هغه سره یو څه یوریا ګډیږي، اوبه مسلسل ورکول کیږي، هغه تر لڅیږي او پټیږي تر څو په شپږ میاشت کې دا ښه تجزیه سي، نو د هغه څخه ښه کمپوسټ جوړیږي. او یو بل د ورمی کمپوسټ په نامه سره دی چې هغه بیا د سرو چنجانو یا ایرتوارب چنجان یا سره چنجان چې هغه بیا تجارتي کمپوسټ دی، هغه ته یوازې نباتي پاتشینې وراچوي. په دې کې دغه چنجان مثلا یو کیلو قدر، دوه کیلو، درې کیلو داسې ورته اچوي اکنجې ته، هغه چې کله په دغه پاتشینې کې رشد کوي نو اول خو دوی د غذایي مواد اخلي، تر خپل معدې باسي، دا په زله مواد باندې بدلیږي چې هغه میده میده ټوټې کیږي، خپله کمپوسټ کیږي. په دې کې یوه بله ګټه دا ده، دغه چنجۍ چې خپله په دغه موادو کې مړ کیږي، دا خپل غذایي مواد چنجۍ چې مړ شي دا په انبار بدلیږي او بل خپل رشد کوي، نور تکثر هم کوي او مثل تولید هم کوي په دغه ځای کې. نو هغه ورمی کمپوسټ چې دی اوس هم د جلال آباد یو ځوان پر دې ډېر ښه کار کړی دی، تجارتي کمپوسټ یې تولید کړی دی. اکثره وخت پوسټنوم پر دې برخه کوي چې باغداران ته خبر ورکوي چې ما کمپوسټ تیار کړی دی، هر څوک چې کاری ورته آماده دی. فکر کوم 500 کیلې ګونیان یې جوړې کړې دي. او کیمیاوي انبار په اوسني وخت کې که څه هم تاواني دی، ولې ډېر ضروري دی، ځکه کم خواهشات چې باغداران لري د میوجاتو څخه چې مثلا د زیات ګل درخت تور پریږدي، نو هغه په عضوي انبار سره دا ګل نه رسیږي، د میوه مکمله نه پخیږي، نو مجبور دي چې کیمیاوي انبار بور سره کار کړي. که چیرې دې کار نه کړي، د ټوله میوه بې کیفیته کیږي. یو اساسي شی چې په خارجي میوجاتو کې کیږي هغه تیننګ یا یکه کاری ده. مثلا د درخت اول ګل راپورته سو، هغه ګل میوه ونیوله، دوی کوشش کوي چې دغه اول ګل ښه منظم ور پریږدي، بیا دوهم دریم ګل ته چانس نه ورکوي چې هغه راپورته سي، یا داسې کوي اول ګل دوهم ګل ور پریږدي، دریم څلورم ګل په میوه کې نه پریږدي، ځکه هغه بیا میوه زیاتیږي، کمیت زیات سي، کیفیت خرابوي. نو کچیرې دوی حیواني انبارونه باندې کفایت کوي، نو بیا به یې ککاری کوي، او که پر هغه کفایت نه کوي نو کوشش به کوي چې کیمیاوي سرې هم ورسره کار کړي. نو دغه شان او بل باغونو په روزنه کې موږ چې څونه وینو کال په کال تغییرات راځي. که څه هم زموږ کروندګر زیاتره د سواد برخې څخه ډېر کمزورې دي، بېچارهګانو ته ډېرې ستونزې پېښېږي او امکانات د تعلیم په پخوا اوس هم تقریبا زیات امکانات نشته، نو دوی د ستونزو سره مخ دي، تعلیمي برخې کمزورې دي. خو کم پرمختګونه چې دی اوس د ټولنیزو رسنیو د لارې ویني، یا د انجینرانو دغه تخنیکونه ویني، یا د هغو فعالیتونه ویني، حتما ځینې تغیرات په دې کې هم راځي. یوه اساسي نقطه دا ده چې زیاتره کروندګر اوس د مسلکي کسانو سره مشورې کوي. پخوا مسلکي کسان ته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې هیڅ داسې توجه نه کېدله. د مسلکي کسانو رنګ بد و چې دوی مثلا نه پوهېږي. بزګران داسې فکر کوي چې یوازې موږ تجربه لرو، زموږ تجربه د 25 کال ده، نو هغه در دوی بالا ده. ولې دوی اوس پوهېږي چې کم میخانیکیتونه چې مسلکیانو ته معلوم دي هغه دوی ته نه دي معلوم. نو کله کله چې یو مسلکي دوی ته خبرې کوي، دوی ته داسې معلومېږي لکه هغه چې یو جادو پر دوی کوي، یعنی د دوی ټوله مشکلات ورته بیانوي یا په پټ سترګو یو شی ورته وایي، خو هغه دوی ته ډېر جالبه معلومېږي. نو په باغونه کې تغیرات راغلي دي، په خلکو کې تغیرات راغلي دي، او دغه تر څنګ په حاصلات کې ډېر تغیرات راغلي دي. تاسې خبرونه اوري که څه هم ټول ډاټاوي مسلکي او اساسي نه دي، خو بیا هم هغه تخمیني ډاټاوي چې دي هغه تقریبا
تغیرات پکښ راغلي دي چې مثلا زموږ حاصلات ورځ تر بلې زیاتېږي او د باغونو شکل مو د عنانوي څخه تجارتي ته اوړي چې عموما تجارتي باغونه په مسلکیانو مخته زیات روزل کېږي. خیل صاحب فعالیتونه هم ګورم، نوري صاحب هم ماشاءالله ډېر تکړه ځوان دی او ډېر فعالیتونه یې په دې برخه کې کړي دي. نو نور مسلکیان اوس دې ته هڅېدلي دي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي. یو وخت مسلکیان داسې مایوسه وه چې ول زموږ سره بزګر هېڅ مشوره نه کوي. ما بیا دوی ته ځینې تخنیکونه وویل چې تاسې تر ټولو اساسي شی دا دی چې حوصله به کوئ، دوی ته به قناعت ورکوئ. دا قناعت که په یوه دقیقه کې، که په یوه ساعت کې، که په یوه ورځ کې، حتی که په یوه کال کې، لا به د دې بزګر کار کوي، بیا دا بزګر یو وخت پوهیږي چې مسلکیتوب ګټه کوي، تاوان نه کوي. ځکه موږ د دوی دپاره مفت استادان یا مفت ګټه رسوونکي چې د دوی څخه هېڅ زموږ جیب ته څه نه راځي، ولې د دوی کورونه او جیبونه او د دوی مالکانو ته یو څه رسېږي.
انجینر محمد الله نوری، د ونو د څانګو پرې کول یا شاخبوري څومره مهمه ده؟ په کومو میاشتو کې کیږي؟ په تودو سیمو کې، په کومو میاشتو کې کیږي؟ په سړو سیمو کې په کوم وخت کې کیږي؟ مهرباني.
شاخبوري خو چې په ونه کې ونه کې میوه یې ډېره وړه وړه راځي یا میوه ډېره کوي، دغه خپل ټاکلي اندازې نه کېږي. نو شاخبوري چې ده، مثال په کندهار کې اوس موږ دو اتیا ډوله انار لرو، نو دغه انار تقریبا 15 کاله کېږي چې هر یو کتار رسېدل، چې په هر کتار کې 15 ونې دي. نو تاک پسرلی چې موږ کله شاخبوري کوله، نو ما ورته ویل چې دا یو څه انار به داسې کړو چې ډېر شاخونه ګندي، یعنې د یوه شاخ او د بل شاخ په منځ کې یو سانتي فاصله ده، دا داسې شوي چې بخي لاس پکې نه ورځنه ته، یعنې د شاخونه دومره ګڼ وه. ما ورته ویم دوی دغه 15 ونو کې د هر ماډل یوه ونه به ډېره شاخبوري کړو، لکه زردالو یا لکه شوتالو یا لکه الوچې چې شاخبوري کېږي، د شاخونه بګم کړو. خو دا نورو کسانو زما سره موافقه نه کوله. ورته ومې ویل چې وی به کو که هر مشکل راغله، له مشکل به معلوم شي، دلیل به معلوم شي، سبب به معلوم شي. نو راغله له ما نویش ماډله انار وو، دې کې 15 ونې دی، یوه دوه درې څلور پنځه، دا دویم کتار چې ودان دی، یو سره ته بل سره ټول شاخونه مې لیکل، د ځمکې مې ولوړ کړ، وګان کې شاخونه چې ودان یوه ولې سپید ولې فاصله پریښود کې. نو اوس موږ هغه دی انار پکې پاخه دي، څلور پنځه ورځې مخکې مې هغه انجنیران و تراوتل، ما دې ونې میوه وګوره، دې دغه وګوره، دا هغه ونه میوه اوس په ځمکه لګېږي چې باغ اوبه کې په اوبو کې د میوه لګېږي. دغه ونه چې دا د میوې د نیم متر لوړه ده، دویم یې وګوره، د دې میوې وزن وګوره، او د دغه شاخبوري شوي انارو وزن وګوره، د دې میوه د غټه غټه ده. دا کسین د اوس را سره دی چې وګورې، د هغه مثال یو انار مثلا 600 ګرامه دی، د دغه شاخبوري شوي چې دی، د دې وزن مثلا 900 ګرامه دی. نو شاخبوري په انارو دومره تاثیر کړی و چې ما د تجربې دپاره شاخبوري کا، او بل دی وی چې دل مر سوځوي. ما ورته وګوره په دې کې کوم سوځېدل دی چې ډېر شاخبوري کړي. نو په کندهار ولایت کې شاخبوري واده په انګورو کې معمول ته ډېره کېږي. موږ چې سږ کال شاول کو دې ډېر وخت ته لغم لکه ځنګل دې سی وو، همداسې په کودلي شاخبوري شي نه ده کړی. که چیرې شاخبوري کې، نو میوه دوه چنده غځې کې، دغه شاخبوري بیا مثلا په انګورو کې، انارو کې، او پنځیرو کې، په اوړي کې هم ترسره کېږي. هغه تازه شاخونه چې د انارو په تنه راپورته کېږي، هغه واټر پروف شاخونه دي چې د میوې ټول غذایي مواد همغه شاخونه کش کوي. نو بزګر باید کوشش وکړي چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، باید عاجل یې کاته کړي، نه د سکرونه چې ورته وایي. دغه سکرونه چې دي د میوې ټول غذایي مواد کش کوي، میوه خرابوي. نو موږ باید د پسرلی په شیرو کې چې نوي شاخونه رامنځته کېږي، هغه باید ټول پرې کړو. بل په انګورو کې ده، انګور چې کله واغی وکړه، نو شاخونه یې ډېر غټې دي، لپاره چې وغی کوي راشي، د انګورو شاخونه ټول پرې کېږي. دا دوه مرحلې باید کم، د اول ځل شاخبوري وروسته شل ورځې وروسته، یې دویم ځل وکړه، بیا وروسته ډېر شاخونه نه کوه، هوا ګرمېږي. او بل مثال په یخو مندیکو کې په سیب او زردالو کې شاخبوري ده، دا شاخبوري باید هر منه یا هر پسرلی صورت ونیسي، که یې ونه نیسي میوې ټولې خرابېږي. نو شاخبوري چې دا دلته چې موږ کوم نظر ورکړله، یا ما د مسلک دی تانه وکړي، په هغو کې شاخبوري چې مثل شاره کوي، اول به څه شی کوي؟ اول به مات شاخونه د ونې نه غوڅوي، مات شاخ دی وڅ کړي مات شاخ خوسته برادي هغه شاخونه چې ونې شاخونه په مایل ډول پورته تللې ده هغه شاخونه چې زاویه یې کمه ده چې دې ته په کړو کې دا شاخ مې وونی چې دا کته کیږي را ماتيږي نو هغه شاخونه چې په او په کې شکل باندې تللې ده دا شاخونه باندې نه کته کوي په دریمه مرحله کې به ونه کې ګورې درې شاخه تللې ده مابین شاخ به وڅېږي او کچېره مثال دوا شاخونه جوړه تللې وي په میاں کې د 15 زاویه موجوده وي نو دا څه باندې کوي لکه بازګران په کده دواره سرونه پریکا یو شاخ چې پریکله 40 سانتي 15 سانتي لوړ به د بل شاخ کې وي ځکه دا غي سر شاخونه چې وکړه د بل سره ګان راځي نو و چې کوم بازګران موږ وینو دی را دی واده په کټ لهونه سرونه لکه د انسان سلماني سر کې کټ چکوي اغه مطلقي نظریه ته نه ګوري کوم چې د بکندار کې کوم زردالو دی یا الوچی دی دا ونه چې اولې خودل اندخت لکه ځنګل ولاره ده دی هیڅ خبري نه پکې کوي موخ چې خپل کوم زردالو یا الو په فارم کې لري د دې شخبودي هر کال کوي کله چې میوه د بازار خلکو دی میوه سو ګوري دا څه په ګرو کې دا میوه ګوره دا مې ګرو یو د بسره ډیر فرق لري نو شوتالو چې د پښوتالو کې پښوتالو کې چې شخبوري و نه کې مثلا تا کال یو کې یو دوی و نه شخبوري کا او دوی و نه ما شخبوري کا د میوې رنگ یو د بل سره لا فرق لري مثلا هغه میوې د شخبوري کړي میوې غتیږي او رنگ سرکیږي هغه چې شخبوري نه ده شوی دا غي میوې رنگ لا تر دې کې سپین پاتې کېږي نو دا شخبوري دومره زیات تاثیر ور باندې کوي هم دا رنگ هغه تازه شخونه دي چې ډیر بازګران ورته خوشاله وي یعنی دی ویونه شخه یو بغل ته کوشش به د غمن کې یو بل شخه رپوت شخه ډیره تیزه ودا کوي دغه شخص د 2-3 کالو می ومن کوي دی ته واټر پروف ویل کیږي چې د ونه غذایی مواد چې کوي دا باید عاجل د نکته کپرې نه کړي بس ګران په ونه کې نو شخ بوري
بله
دنه خلک چې دی په منی کې کوي دنه خلک په پسرلی کې کوي خو دې لپاره چې ته په منی کې باغو ته کود ورکوي ایوانی هم بار ورکوي نو مخکې دې نه چې شخبوري په پسرلی کې وکړي په منی کې وکړه او بیا لاسه په پسرلی کې وکړه مثال لاسونه اوس وکړه د دې اکاوس په میاشت کې لاسونه بیا راوړه د بل یا د وټو میاشت کې وکړه دا منه چې شخبوري شوې ده دا منه چې شخبوري شوې ده په پسرلی کې شو ولا ار ایوانه ته وداره د دې د شخونه متر کوه د منه شخبوري ته شوې مثلا په شلو ورځو کې د دې یو شخ ډیر سنتي غټ شوی او هغه چې په بسپلی کې شوی دا غي تقریبا 50 سنتي شخونه کړی تازه نو د منی شخبوري د بسپلی شخبوري دومره فرق لري یو د بل سره ځکه چې په بسپلی کې یو کې هغه ځای مواد په لوړ شخو کې دغه ټول کې چې کیږي هغه د کله کچې شول نو په دې کې کم غذایی مواد پدې کې نو د شخونه بیا ډیر نه راځي کې دا غځخه چې ګل تولیدوي غذایی مواد په نورو شخو کې تللی دی غذایی کې بیا د ګلانم ډیر کمزوري تولیدوي یا ډیر ګل تولیدوي او بل شخبوري چې دا په ونه کې باید د شخبوري وکړي چې باب دې ریان پکې پیدا کړي مثلا په کندار کې انار توک نه شخبوري کوي او چې وایي ګوري ډیر زیات ګڼ وي او بادام هم توک نه شخبوري کوي نو ما انار شخبوري کل سکه کال تجربه ته وکړه او هم یې نو وسمه راغله او هم یې شخونه ډیر غټ شوی دی او هم تازه ولال دي او هم دا رنګ په پینځیرو کې هم دا سی یو کټه کو شخبوري مې نه کله نو هغه یې ډیر چې شخبوري نشو لغه د نور یې ډیر نشلو راځي مخکې باخه شول نو نوې شخونه چې چوغه تیګ بیا د ډیر ګول نسی بیا مې واکوي هغه زړه شخونه چې پینځیرو کې یا دا هغه ډیر نه دی پریخودلې اغه شلو د مخته بیا نو وکړي د نو دلته ډیر خلک راشي ډیر زیات په بیر شخبوري کوي هغه په بیر شخبوري دی ډیر توان کوي ځکه یو ونه چې ولاره ده کومې ریښه چې د پم ځکه کې تللې دي هم دا غزي برسيره چې تمره شخونه دی په هغه په هغه اندازه باندې ریښه ملدي نو کله چې دا ډیر شخبوري وکړي یا ډیر شخبوري ونه کړي سالک شخبوري وکړي د دواره توان لري وسته
ډیر مننه شغلی نوري خبري بلند لند په دې خاطر وکړو چې د پروګرام وخت شغلی عمر خیل ته ورزو عمر خیل سب تاسو په ټلیفون کې هم ستونزه ده خدای دې وکړي چې زما आवाज زه تاسو ته درځي له تاسو به وایم چې له دغه باسنو تر اوسه پورې کوم ټکی تاسو ته جالب و او تاسو خپلې تجربې کرا سره شریک کړئ ممکن ځینې نوي اختراګان یا ځینې نوي موندنې تاسو کړی وي
غغم لرمه د دوه د خبر د پتاید د خبرو دا شاخبوري بالکل دیونه په خاطر باندې کڅوک باغداري کوي دس خلق سر دی مثال خپل چن پپید باج بزګران دي چې سره نه په خلاصيږي با تاغو خلق سره دوی ارتباط ونی سي چې هغه خلقو تحصیل کړی په دې بخش کې پاغو خلقو درسونه ویلي دغه خلقو سره دې مشورې وکوي لاغو خلقو سره دې هغه وکړي چې دوی د باغو سیستمونه ورته سم کړي. دا رښتیا خبره ده چې د موږ بزګران ټول په دې سر نه خلاصیږي، ولې صحیح ده چې د باغو علاقه مندي لري، شوق لري، یو هغه لري، خو له هغو خلکو سره د مشورې وکوي چې هغه خلکو باغداریګانې کړې وي، هغو خلکو درسونه ورته ویلي، هغه د درس والا خلکو ته به هم یو کار پیدا وي، د ده باغ به هم ښه وي، د ده میوه به هم ښه وي، د ده هغه د میوې ارزش به هم پورته وي. خو اصلي خبره دا ده چې له هر څوک چې په دې کې تجربې لري او کافي درس ویلی وي او له دغه نه یې له خپله باغه د هغه باغ ته چې هغه خلک وګوري او د هغه چا درس نه ویلی د هغه باغ ته وګوري، که څوک تجربه نه لري نو دا باغونه فرق په خپله کوي. هم د سرې د کمپوسټ لپاره، هم مثال کیمیاوي سره، هم نورې تداویګانې باغونه لري. په شاخه بورۍ کې ډېر غټ رول د باغدارانو او د باغ چې شاخه بوري وسی هغه میوه په خپل هغه باندې برابر راځي. مثال یو سړی شاخه بوري کوي، هغه ونې ته ګوري، ونې ته ګوري چې دا ونه څومره برداشت لري، هماغومره شاخي پکې پرېږدي، هغه د میوې نور ته قطع کوي، هغه ونه په هغه میوه باندې خپل قوت ډیر وي چې هغه میوه هم رنګ ښه راولي، هم وزن ښه راولي، هم هر شی ښه راولي. هغه خپله چې مارکیټ ته دی وړو، په مارکیټ کې هغه له نورو میوو نه په جګه قیمت خرڅیږي. د ده لپاره دا مفاد ده که دی دغسې مشورې له دغسې متخصصینو سره او خلکو سره وکوي، او دې کې باید یو ګروپ جوړ شي په هر ځای کې. هغه څوک چې په دې هغه باندې پیږي، هغه هم دا زحمت وکړي، دا د وطن خدمت ده چې هغه باغدار نه پیدا، هغه ته ورشي، له نږدې نه مشوره ورکړي او هغه ورکړي. نو که یو څه نه څه هغه کمی و خبره داسې هم نه شي چې یا د حکومت له طریقه هغو ته یو شی ورکول شي، یا په باغداران یو اتحادیه جوړه کړي، هغو خلکو ته یو ماش تعین کړي چې راشئ، دا د موږ باغونه، دا د موږ هغه تاسې کنټرولوي، تاسې مثال د خبرې پلان او ټول هغه به دوی د دې خلکو وي. زه خو وایم چې داسې یو سیستم جوړ شي، هغه به بېدرکه ښه راشي چې دغه خلک په خپله چې هغه څوک نه پېدلم هغه ته مورځي، هغه رانوایي ورته کوي، هغه کار ورښیي. نو دغسې یو بعضې خلکو سره چې دغه تجربې دي او دغه هغه ورسره دي، دغه خلک دي په هر ولایت کې یا په هره ولسوالۍ کې یا په هره منطقه او محل کې د باغدارانو یو اتحادیه جوړه شي، او دغه اتحادیه هغه خلک هغه کې اکمال کړي او هغه خلک د خلکو سره کار وکوي. دا لکه هغه لاس په لاس یو چاته ورکوي، نو دغه خبره و ډیره خی.
عمر خیل صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په باغونو کې ځینې مرضونه ګډ شوه چې پخوا دا ډول مرضونه نه و ګډ شوي، یا کله ناکله ملخان حملې کوي پر کروندو باندې. په دې اړه راته وایست چې دغه طبیعي آفتونه څومره زیات شوي دي د افغانستان په شمال کې، نباتي آفتونه؟
نباتي آفتونه، نباتات خو په ټولو کې راځي. مثال دغه سکالې په شمالي ولایتو کې داسې آفتونه و چې زه درته ووایم، یو خو هغه میوه مستثنا له میوې نه نور به درته ووایم، لکه پخته چې دا بیخي کوکله نه ده نیولې، کنځلې پاکې وچې سوې، مثال موی پلی ونه نیوه. نو دغه بعضې شیانو چې دغه نه پوهېږم چې څه امراض پیدا شو، چې یو ډېره ګرمي وه، د دې ګرمۍ له وجې نه دا کار وسو. ما زراعت ته زه ورغلم، ما ریاست د زراعت ته دا خبره هم کوله چې دغسې یو مرض پیدا شوی ده، په دې هغه کې د دغه لپاره یو څوک پیدا کړي چې دا معلوم کړي چې دا څه شی ده. نو داسې مرضونه رښتیا هم ډېر دي په دې وطن کې. نو دا اوس یا اقلیم تغییر کړی ده، یا په دې باندې اوس د دې لپاره یو څوک پکار دی چې دا معلوم کړي او هغه شیان دلته خلک وکړي چې هغه شیان له دغسې مرضو سره مقاومت ولري.
ډېره مننه انجینیر مسوچا احمدی. دره ته وایست چې آیا د ژمي پر مهال هم ونې یا نیالګي څارنې او پالنې ته ضرورت لري که باغ لرونکي دغسې پرېږدي چې دوی د ژمي په خوب بیدي؟
بلکل یو اساسی مشکل په کروندګرو کې دا دی کله چې دی د درخت څخه حاصلات واخلي نو د هغه سره رابطه وشکوي یا رابطه سره پرېږدي نو دوی وایي چې بیا په پسرلي کې راولاړېږو پر ونو کار کوو. زه دوی ته وایم چې ونه چې ده مسلسل کال کار غواړي. اول د شاخبري پر اساس دی، شاخبري چې د درنه شاخبري ده، میانه شاخبري ده او سپکه شاخبري ده. درنه شاخبري چې ده عموما په مني کې کېږي، میانه که یو څوک بیا میانه غواړي میانه هم کولی سي، ولې سپکه شاخبري چې بیا د هغه د کال په مکمل جریان کې کېږي، لکه واټر سپروټ دغه سکرونه چې دي یا هغه نوې نودې چې مثلا پر شاخونه راپورته کېږي، چټکه وده کوي او د میوجات غذایي مواد مصرفوي، دا باید ځینې کړی. د هغه تر څنګ لکه موږ چې مخکې ذکر وکړئ، په ژمي کې مناسب اوبو ته هم اړتیا لري. دغه ونې چې دي که څه هم د کال په جریان کې مثلا دی تقسیم اوقات ورته ایښیي چې په ودیز فصل کې دی هغه ته په لس ورځې په هفته کې یا په پنځه ورځې کې اوبه ورکوي، ولې د ژمي په موسمونو کې اکثریت وخت بارانونه نه وي. اوس پخواني موسمونه نه دي چې بارانونه مسلسل یي، کله په دوې میاشتې باران وسي، کله په یوه میاشت وسي، کله په درې میاشتې وسي. نو باید دی هغه تقسیم اوقات یو څه وځنډوي، ولې مطلق بند نه کړي. مثلا مخکې چې په لس ورځ کې اوبه ورکولې، اوس حداقل باید په شل ورځ کې اوبه ورکړي. که څه هم دی پاڼې نه لري، وچ شاخونه دي، ولې ریښې مطلق فعاله دي، ریښه غذایي جذب لري، د اوبو جذب لري، د انرژي جذب لري. او دغه تر څنګ په ژمي کې یو تخنیک زه دی تور شیم چې تاسې د مني په شروع کې د دغه تنې یا د شاخونو پلنوالی اندازه کوي چې څو سانتي متر یا څو ملي متر دی، بیا دې وروسته په پسرلي کې وګوري چې هغه څونه ډبل سوی دی. دغه وده چې دا ټوله د ژمي په جریان کې کېږي او بل د غذایي موادو جذب په دغه پروسه کېږي. دا د خدای تعالی یو لوی حکمت دی په دې ژمي کې چې کله دغه بوټي بدیږي، دا د استراحت مرحله ده. په دغه استراحت مرحله کې دوی ځانونه بیرته راتلونکي کال ته آماده کوي، نو کله چې دوی آماده سي بیا ښه میوه کوي. دغه تر څنګ د باغ صفایي ډېره مهمه ده، د باغ پاکوالی مهم دی، حفظ المراقبت ډېر مهم دی. دوی مطلق باغ داسې خیرن پرېږدي چې په هغه کې پاڼې هم رالوېدلې، خیرنې میوې هم یې، وچ میوې، مرضونه، آفتونه، دا ټول ورې پاتې. که دوی باید باغ دا رقم جارو کړي لکه د خپل کور یو خونه چې جارو کوي، نو بیا د دوی په باغونو کې په راتلونکي پسرلي کې نه مرضونه چندانې وده کوي، نه آفتونه چندانې حمله کوي، او نه د دوی میوجات ته کومې ستونزې پېښېږي. او یو د طبیعي آفتونه اړوند لا یو جمله وایم، بخښنه غواړم که څه هم وخت کم دی. طبیعي آفتونه چې څونه تاوان رسولی دی، لکه موسمي بدلون چې سږ کال زیات و، په کندهار کې ګټه هم زیاته کړې ده. یوه ګټه یې دا ده چې په انارو کې تیر کلونه به اول ګل و دوام ګل ډېر کمزوری و، سږ کال بیخي زیات قوي سوی دی او د انارو میوه دومره زیاته ده چې چندانې بزګر شکایت نه کوي.
ډېر مننه ښاغلی انجینیر محمد الله نوري، که په لنډو کې راته ووایاست په دې خاطر چې یوه نیمه دقیقه شاوخوا لرو، چې د مني په موسم کې د دوا شیندلو په اړه خپلې تجربې شریکې کړې، چې کوم ډول دوا پر کومو ونو باندې باید وشیندل سي.
دا اوس یعنی تقریبا 90% په میوو کې پاڼې پاتې وي، دوی به یوریا سپری کوي. یوریا سپری یو کیلو په شل لیتر اوبو کې ګډېږي، وپاشي په پن کې به واچوي، په ونو به وپاشي، چې 90% پاڼې په ونو کې پاتې وي. یعنی تقریبا 15-20 ورځې وروسته دا مرحله شروع کېږي. د هغې وروسته کله چې ټولې پاڼې تویې کې د استراحت مرحلې ته ولاړل، نو بیا به ژمني تیل کوي. همدارنګه کله چې پسرلی راشي په انګورو جمعنی تل په ټولو میوو پاشلی شي، یوریا سپری په ټولو میوو پاشلی شي. اما د دې دپاره چې سپیرغواګی یا پنجسي ناروغۍ دي، د هغو دپاره زایم سلفر د سلفر پودر نه جوړېږي، هغه په انګورو باندې په کندهار کې پیژل کېږي. یعنی په انارو په زردالو یې نه شي پاشلی، په ګلګلا باندې او په انګورو باندې. هغه چې کله وپاشو مثال اوس یو نظر دی انګورو په اړه، کندهار کې یا په شمالي کې یا په غزنی کې، پروان ولایت کې، په هرات کې انګور ډېر دي، او دا یوه تجارتي میوه ده. د دې لپاره چې د ناروغي مکمله شي او په اوړي کې د میوې په وخت کې خارجان هغه دوا میوې چې دوا پې پاشل شوي وي هغه بین اخلي، مسترد وي، بېخي نه خوري، نه تجارت کوي. د دې لپاره چې د دوا اثرات په میوه کې پاتې نه شي، بهترینه لاره دا ده چې د شخصوري وروسته د پسرلي په موسم کې بلایم سلفر پې پاشي. دا یوه
بله نوری صاحب د خبرونې وخت په ختمېدو دی، مننه او بخښه چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. نور همکاران انتظار دي چې استودیو تراسي د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي رادیو واورید. نن مو په دې پروګرام کې میلمانه و د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ انجینر محمد الله نوري، انجینر مسعود شاه احمدي چې د بڼوالۍ متخصص دی، یو بڼوال محمد حنیف عمرخیل، لبل بڼوال زاهد افغان سره مو ټلیفوني تماس ټینګ نسو.
ساعت 3 بعد از ظهر است.